السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوه بل خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی په دې اړه وایي
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک
زینی کسان په فیسبوک او واتساپ کشته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلي دي.
تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره ویل چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز له لارې افغانستان ته روانه شوې ده. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته رالنډ کړي. امریکا له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د دغه وزارت د ویندوی نیټ پرایس په قول لیکلی چې واشنگټن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړې ده. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون د امریکایي ډالرو ارزښت 360 زره ریالو یا 2 ډیر زره تومنو ته ورسید. په تیر یوه میاشت کې ایرانی ریال د ډالر په وړاندې دومره ارزښت نه و بایللی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د اټومي موافقې احیا کېدو ته د هیلو د مړاوي کېدو له کبله د ایران ریالو د ډالرو په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شلورا جام سیالیو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کې په اړه وایي
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډاله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړای شي.
د کرکټ نړیوال شلورا جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مې نیټې دوام کوي. دا وو خبرونه. په راتلونکي خبرونه کې د دې مسلو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې لزګونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسین شوی او بیا هم د مرض باندې اخته شوی.
د نجونو د خوندزیو خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. د دغه صندوق یو افغان څارونکي سره غږېدلی یو.
هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکې الیزابت د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د سر موضوع ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي چې دا واکسین په افغانستان کې هم کیږي، خو اندېښنې دا دي چې په سم ډول نه تطبیقې د دې لامل کیږي چې ماشومان په شری مړ شي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ لکبل مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارت واقعي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 1 لس لکه ماشومان په شدید خوارت واقعي اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې 2 دوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریږي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دا کنیسیم ډیر خفیف وي که واکسین واخلي د سنه به بعض خلک دي چې اما امکان لري په کور کې دا تداوی کې کوم داسې ماشومان د دوه درې دورې تیر کړی بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی خو څه کوم مشکل نشته. مثلا که دوی غواړي چې د خپل ماشومان ښه وقایه وکړي او د خپل ماشومان ښه وساتي مقاومت د وجود د دوی جګ وي بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نه وځي او دا ورز او تداوی کې
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نه رسېدو له کبله دا ناروغي زیاته خپره شوې ده. د سش کال د جنوري او اګست ترمنځ د شری 15,400 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغۍ خطر له منځه وړل شوی خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستې ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پرله پسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و مو ریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي هم دي. په هغو ماشومانو کې د شری له کبله د مړینې احتمال زیات دی چې له وړاندې خوارځواکۍ هم ځپلې دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې دوی د هر افغان ماشوم انجلۍ او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایویا پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او ویلي دي چې دوی به تر هغه تسلیم نه شي تر څو چې په خبره یې هر انجلۍ او هلک په افغانستان کې ښوونځیو کې زده کړې نه وي کړي. بل ورته د نجونو د ښوونځیو د بشپړ خلاصون لپاره په افغانستان کې ولسي اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا غشوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشرۍ په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګډونوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متي الله فیصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هره ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو په لویو اعتراضونو په لویو لاریونونو باندې لاس پورې کړو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه ثبت شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ښکاري چې ټول په یو خوله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپلو لوڼو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس دا خواهش دی. لکه څنګه زوی چې حق لري لور هم دغسې حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو غبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې عامو خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل، خو د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپاړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیریږي او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیواله ورځ هم د ملګرو ملتونو هم په دې اړه ځینې څرګندونې کړې. موږ به په راتلونکو خپرونو کې جزئیات درکو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د کنګل کړل سوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته استوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انوارالحق هدی او ډاکټر شاه مهرابی په شمول څلور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هدی پخوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابی د افغانستان بانک د عالي شورا غړی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د امریکا د خزانې وزارت د پریکړې بیا د طالبانو د حکومت غبرګون وپارو. د طالبانو د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی پر دې پیښه غبرګون ښیي او ورته د منلو نه ده. دوی غوښتنه کړې چې امریکا باید پر دې پریکړې له سره غور وکړي او د افغانستان بانک پر اثارو باندې هر ډول محدودیت او بندیز پای ته ورسوي. همکار مې عصمت څاروان د دغه نوي صندوق د اجرایوي بورډ یا مدیریتي بورډ له غړي ډاکټر انوارالحق هدي سره مرکه کړې او لومړی د همدې بورډ په اړه معلومات ترې غوښتي.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی یم او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احادی یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي. دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یم چې د غلط اوسېږي. ویل دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسي استفاده وسي. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپله ځان ته 814 میلیونه ډالر یې سده بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تروسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سر وخت راسه په اساس باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او د سویس د یو صندوق د مدیریت یا د مدیر هیئت غړی انوارالحق هدی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د امریکا حکومت بلاخره پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک د شتمنیو یوه برخه په سویس کې یو صندوق ته ولیږي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت څاروان د اقتصادي چارو د شنون کې او متخصص ازرخ حافظي نظر هم پوښتلی دی.
زما له نظره دا پیسې اول خو نه نیم میلیارد ډالر دی چې و میلیارد په ریزرو بانک اف امریکا دی او دوه نیم میلیارد په اروپایي بانکونو لکه سویس کریډیټ او نور. دا چې درې نیم میلیارد د ټولو پیسو څخه ورکول کیږي دا په خپل صحیح نه دی. او بل خبره دا دی چې کچیرې دا پیسې په بل مقصد لکه د برښنا د قرضې د پرداخت لپاره ځینې ګټه پورته شي یا په بل بشري مسایلو باندې مصرف شي دا په خپل د افغانستان د اقتصاد لپاره یو نورین ده، ځکه چې دا د افغانستان د ملي پیسې هغه دی پښتوانه ده. که هر عمره چې دا پیسې کم شي د مرکزي بانک اعتبار کمیږي او د افغانستان کرنسي ارزښت د نورو اسعارو په مقابل راټیټیږي.
د صندوق غړي څوک دی او بل آیا کومه بله لاره درېیم لاره هم ستاسو په نظر و چې بهتره وه همغه غوره شوی وی؟
دغه پیسې واک دوه افغانان او دوه بهرنیان ته ورکړل شوي دي، حال دا چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. دلته باید یو مشروع مرجع چې د افغانستان استازیتوب وکولی شي چې اوس مهال متاسفانه شتون نه لري دا پیسې باید هغوی ته ورکړل شي. وایي ګیره زما واک د بل چا، پیسې د افغانستان د خلکو دي او د دلته چې ورک دي د افغانستان د خلکو اراده دي. نو په دې خاطر باندې زما له نظره دا یو ستره ناورین رازیږوي په دې معنی چې افغانستان ملي کرنسي راچتیږي ارزښت یې او دا په خپل لوی اقتصادي بحران چې تورم دی او نور مشکلات دی او بې اعتباری دی افغانستان د کرنسی مسله ده، دا رازیګوي او دا د افغانستان په ګټه نه دی او سبب د فقر او لا وزګاری او بې ثباتی کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق حافظي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې سږ کال بشری مرستې کمی کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکی حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نادولتي دنده یې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځمزدوري کوي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هره ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې خو وایي بسنه یې ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړکړې چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی، افغانان اوس مهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستی کړي چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیې ته هم بلنه نه ده لیږل شوې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریې او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلنلیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریې، وینزویلا سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړني وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سي. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازی ورونه لیږي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلیږلی سي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوي دي. د مشترک المنافع یا کامن ویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپلو هیوادونو مشر یا مشره مني، اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په کندهار کې د نوي ښوونیز کال له پایل سره سم یو شمېر خزینه ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د ښوونې ځایي چارواکو ژمنه کړې خو وایي چې دوی د مشرتابه امر ته منتظر دي.
مهناز د کندهار شهر په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخصي.
د وخت چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې دکې و شي سب لکه ډاکټر لکه نرس درس ژوند دا شي سب مشران څه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجنو ژوند نه د ور خراب یا وو مکتبونه دي مشرو کې رقم په دې کې وشي سي رقم ته خو مش د شپږم پورې ایس خو هغه نه کېږي دا نو څه پایده نو دې دې مکتبونه دونه مشرو کې چې نور انجنو مشرو کې سي.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لیرې کړي.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر 12مه پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر 12 سم پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خوا څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سمپو د شوزو مکاتب دي آزاد هم پر چمتووالی ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله غت امادگی د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل شپږ سوه زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره یې شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل سوي.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
اوریدونکو، نن درته په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه لرو. خو اوس راځو یو بل راپور ته. په اروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونه کورني چرګان مړه کړي دي. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې، د دوی ډېر چرګان مړه شوي او ورته ډېر زیان اوښتی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سهار و بجې شپږویشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنیو چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسېدونکی دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنیو چرګانو فارم جوړ کړي. خواړه دي چې په هر ساعت کې څارنه وکړي، ځکه یوه ویروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 ته شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدی، نو یو دم مریضي ورته راغله، ول پلا لږ مریضي وه چې هغه بیا موږ دوا ورته راوړله، د قغې کوی واکسین ورته راغله، د واکسین سره جوړ نه شوله. نو هغه چې څلوي ساعته کې آر یو بس وژې بیا سابلنډ لنډه کېده، لکه داسې ټوخې کوي لکه انسانان چې ټوخې داسې کوي.
دا یوازې نوراغا نه دی چې ویروسي ناروغي یې چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمې اوسېدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورني چرګان درلوده چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله هغه تېر څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، یو ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنې هغه ټوخی به کېدی، خرارې به کوي، دغه چم بې زردودي، نو ډېر دوام یې نه کولی. بس بیا هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتېدی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لورو پروتو سیمو او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره پکار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغۍ دي، همدارنګه ویروسي ناروغۍ دي او بکټریایي ناروغۍ دي. باید هغه لمړی ښه تشخیص وکړي او بیا دغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغه ته باید پاملرنه وکړي، او په سم ډول باندې مثلا هغه ته خواړه برابر کړي او هغه وڅاري او هغه کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسؤل قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض یې نه دي کنټرول شوي. د پروژې او د خدماتو په بخش کې
اروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډېره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي، او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد یې هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې دي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو موسسو له هیچا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی په داسې حال کې دا سپیناوی کوي چې تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګرۍ مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز یا کوریډور له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهار شنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شل ورځ جام سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړي. د کرکټ نړیوال شل ورځ جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې یې متن موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د آزادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او د ویب سایټ د راپورونو لینکونه زموږ په ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم در سره تعقیب کړئ او انستاګرام هم. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راستنیږو خپلو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړې شوې، او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغۍ پر وخت روغتون ته تګ د ټولو خلکو له لومړیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي، خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ له پخوا هم د سختو ناروغۍ پر وخت روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
Thank you.
کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکتر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانۍ وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، اوس ډېر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنې د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، که ډاکټر ته پرې نه دي بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي ښه رقم بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسېږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکتر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکتر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض را یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکتر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی هغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نورو خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه و ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغه صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 11 40 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چارې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي راډیو درنوري جنکاو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو موي ویبل خبرونه ته هر کلای کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولري قدر منوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو دا چې په کوم نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي په دې اړه بحث لرو په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد په بل کې به استاد ته راغلاست وی مسعودی صاحب په بل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنی څه
په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده یعنی ریښتیا ده راست ده حقیقت ده ضد باطل ده مال او دارایی حصه او تکس ده فقره ها سوگ ده چه کور نلری جوان لپاره کافی غذا او دوده نلری لباس نلری اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی یا ده چه طول فقر لند جوان کهی فقر خاص تعریف نلری ولی مثالی بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ارتوایی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر که نیسی ده سواد بس زیاد په نظر که نیسی فقره حق لری چه متوسط جوان ولری حکما یا حکمان وظیفه لری چه د فقرا حقوق ته رسیدگی وکي یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته متوجه وکي یعنی خاص حقوق په قوانین کې تسجیل شي یعنی په قوانین کې په نظر کې ونیسي یعنی تضمین شي په قوانینو کې چې دا مسئولیت ټول چا ده حاکمانو ده دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي
آیا په نړیوال قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوې که څنګه
د توخی صاحب ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسان ته توجه شوې ده نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده مثلا هم دی په مورد کې سازمان د ملل متحد 1988 کال او 1991 کال قطعنامه تصویب که چې تر اوسه دا پروسه ادامه لري په مثال په توګه شبکې بانک جهانی غذا په کال 940 میلیونه پاوند نیازمندو افرادو ته توزیع کوي
مسئولی سب پا ملی قوانینو که سنگه؟
پا افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته ولی بعضی مورد که اشاره لری یا ربط ورکو مثلا دو پنزوسم ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي، بیا هم تلون ترمیختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست، یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
محسوس په کومو مواردو کې اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید ووایو چې اصلي عوامل بیسوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي. که په دې توګه ووایو، په افغانستان کې او په نن هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وای مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شی، مشخص طرحه او راهکار ولری دولت. زما په نظر فقرا و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی سب ده دولت مکلفتونه پدی برخه کسری چه ده فقرا و حق نقص نشی؟
تو خیصه بستاسو آخری سوال پا مورد که باید ویو چه پلومری قدم که دولت یا حکومت، دولت یا حکومت حمایتی قوانین وزکی، یعنی حمایتی قوانین ولی کی وزکی تصویب کی، یعنی مدون قوانین وزکی، یعنی عملی کاربرد ولری، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسئولیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی او یا د مسئولیت ورکی مهم جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت د دولت داده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامع جهانی فقر زدهی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چې منګه اساسی قانون کې مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده په هر واد کې، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، یعنی اراده د خلکو ده، اراده د خلکو کده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی به متن کې، یعنی دیتا مشخصه توجه شي. یعنی منگه روخ کولی شو چه کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو یعنی قانون اساسی چې عم القوانین ده مور د قوانین ده هغه کې باید خاصه توجه شي که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي نور قوانین کې یعنی عادي قوانین کې باید توجه شي که عادي قوانین کې هم توجه نکیږي حداقل به مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي او یا به طرز العمل فساد هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وضع شي تر څو د دې حقوق د نقص نه جلوګیری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقراو او بېوزلو خلکو رفع شي.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقرا او د حقوقو په اړه واوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه، خاډو بریالي اوسئ.